مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صفی الله سنګزی نه اورئ.
ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله ویلي بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدونو تر فشار لاندې دی چې د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره مهاله تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی. طالبانو په بدخشان کې خځې له کوره د باندې کارونو نه منې کړې دي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر عارف نوید ازادي راډیو ته وکړه. طالبانو بیا دا خبره رد کړې. د بادغیس والی حسام الدین شمسوایی په قلیناو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې. هغه تایید کړ چې طالبان له څو جهتونو ښار ته ننوتلي او اوس په ملي امنیت ریاست کې جګړه روانه ده. دفاع وزارت ویلي جربه قلیناو د طالبانو له وجود تصفیه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 3 میلیونو واوښت. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن د جاپان پلازمینې توکیو ته ورسید، چیرته چې د اولمپیک لوبې ترسره کیږي. خو جاپاني چارواکي د کورونا وبا په خاطر د لا زیاتو محدودیتونو په لګولو غور کوي.
اوس هم د مخکښو شوزو پروګرام زحمت شي برلته تاسو اجازه خوړم.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونه لپاره تخنیکی چارې مې رحمت صاحبای پر مخ وړي. د خبرونه لمړی ملمنه مو د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قنصل اغلی زکیه ورداکته. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې به لیمه وزیر سره خبري کوو. اغلی وزیر د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصل ده. د په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. هم ورځم زموږ لمړی ملمنی پر لور باندې چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قنصل اغلی زکیه ورداکته. ورداک ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
شیله کوم ورځم په خیر.
درې ورځې وړاندې په ممبئی ښار کې د هند مخکښو شذو افغان شذو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې خپل اندیشنه شریکه کړې ده. دوی د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې دا اندیشنه شریکه کړه. په دې کانفرنس کې څومره شذو ګډون کړي وو او د دوی په اړه که تاسو مشته یو څه معلومات راکړئ.
د افغانستان د هندستان او د هندستان د نوموته خځه لکه شبان اعظمی چې هم وکیله او هم چنان هنر پیشه د هندستان و د دوځای و مشهور وکیله د پارلمان وکیله د پریانکا د بی جی بی د حزب سخنگوی شاینا ان سی او هم چنان د موو د اسلامي ستدیز یو سکالر یو څوک چې ډاکټر یا خسته و پوکی او همچنان وکیلان عبدیر زیاده وکیلان مدافع ډاکټرانه انجینرانه او مختلف خزی چې په دوزه پټولنه کې ډیر زیات مشهور او همچنان برجسته خزی وي. سعودي د وختنه د غوړغلی او د په دوه پریشان وي چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي او هر ورځ د افغانستان خزی وجل کیږي او هدفمند وجنې پیږي او همچنان په شفا خانو باندې حمله کیږي او خزی چې په غوځای کې چې ولادت کی او مریضانې وي او همچنان په دې وړو په مکتب باندې په جماعت کې چیرته چې ځوانان هلته درس لونی نو د دوی لپاره ډېر پریشان او د یو خط د ملل متحد ته ولي کول او وی ویل چې موږ د افغانستان د خزو تامین او مسؤلیت غواړو. همچنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان خزی د څلوېښت کاله چې په دې باندې جنگ ځپل شوی دی دا باید نور ودرېږي او د موږ نه تنه د افغانستان د ښځو دپاره د غږ چې دی موږ د ټولو دنیا د ښځو دپاره د غږ پورته کړو چې افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت او ډیر زیات مشکلات په د دستور وښتو کالو کې لیدلی. نو په دی باندې د یو پریس کانفرنس وکړل او د مړی هله وکړل کوم ګراشو د تاسو جنرال کنسولیټ او موږ د غاګ پورته کو او ورته د تاسو په حضور کې پورته کو. نو دی راغلی او د زیات د دوی میډیا خلک هم وو او د دې دغه پریس کانفرنس ورکړل او د هغه خطه نامه او خطه ماته وسپارل چې ما وزارت خارجه ته ولیکل.
دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی ستاسو په وینا او دغه شذور باندې خپل لاسلیک کړی دی مذاکره دی او د دوی غشتنی پکښ مطرح دی. دا به د بهرنی چارو وزارت لخوا بیا ورسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه که تاسو راته وایئ چې هلته څنګه ور باندې غور کیږي.
په مخ وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږلې دی او دوی په دوه باندې کار کوي چې د جلسه په باندې نیسي چې په خطه د څرقم د دوسه یعنی څرقم د وکړلې شي چې ملل متحده ولر شي او هم چرند افغانستان کې څرقم دوته یعنی وعده وکړل شي او اواز د دوته حالت هم په خلکو باندې واورل شي. نو په دې په دغه دوه ورځو کې په دوه باندې کار روان دی.
په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښو شذو ژغ څومره غیزمن ګڼي چې د افغان شذو لپاره راپور تکړی او خپل ژغ او چت کړی له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپور تسي.
ما په نظر باندې هر چیرته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې आवाज او چت شي هغه معاصره تمامېږي. د افغانستان خځو د زیات زحمت یې سره دی او د موږ کټاسته چې معلومات د افغانستان حکومت د زیات کوشش کوي چې د دې کرامیان د تغلا سره نه نه چې په دیشلو کولو کې د لوتلي دی هغه تامین ووسیږي او هم چې د دې حقوق تامین ووسیږي. اته دلته چې پریس کانفرنس روان وو د افغانستان د هندستان خځو د هم ویل چې یعنی موږ ته تعجب کو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو پیو یو سولې د مملکت کې ژوند کول کې د مخه دی په حکومت کې دومره غټه ونده نه لري لکه په افغانستان کې چالت وزیران شته دي په همچنان په وزارت خارجه کې میرمن شته دي او پارلمان کې او ویش فیصد ونده د افغانانو د خزو ده. د ویچ دی نه په دوه حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړ دی د غټ ملاتړ دی افغانستان د خزو نه دی لیکن موږ غږ د دونه وچت کوو چې هغه خلک چې او یاغه ترګر خلک چې د افغانستان خځې داروي او غوړي چې خځې په عموم کې د وډاري شي او همیشه د یو تاسلاندي وی هغه باید نور ونشي په خاطر د چې کوي چې تر بل خځه خوګيږي نو موږ هم خوګيږو. او زه ما په فکر کې چې د حواز اڅه تا او چې د افغانستان د خځو لپاره یو غټ ملاتړ
او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسي په برخه کې د شوزو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی؟
په ډیپلوماسي کې د ښځو رول ډیر زیات مهم دی خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا د فکر کې چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسي کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري. برخلاف پورو پورو د ټول دنیا ته معلومیږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او هم چنان د موږ افغانستان حکومت د پدشلو کالو کې خصوصا په داخرو لاسو کالو کې د افغانستان خځو ډیر واده کړی دی خصوصا په سیاست کې او هم چنان په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې سناتوري بخش کې افغانستان خځو ډیر زیات یعنی ونډه ځخت زیاته ده او د مهم رول هم لوبولې دی او د افغانستان د خځو خنمایندګي کړې ده. کوم په یونایټډ نیشن کې وګورو کوم موګه په افغانستان کې د مختلفو از پارلمان مېرمنې وګورو او په خپل د لومړی مېرمنه ایوخه ولګو ده د ټولو لپاره.
مخکې تر دې چې تاسو لمر سره د ټلیفون پر کار شوسل سي اوریدونکو مشته ځنی پښتني پرېښودلې تاسو لپاره یو پښتنه په دوی کې دا و چې په هندستان کې مشت افغانان چې هلته اوسي غویله یو شمیر ستونزو سره مخامخ وي په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل شي.
ولدی په ممبئی کې خودموږ د افغانستان میشت خلک یعنی کمتر دي، زیاتر په دهلی کې اوسېږي. او تر څو چې زه خبره ما د موږ نه سفید صاحب مومنځای صاحب حتی ډېرې دي چې تر څو وکړلی شي د دی هغه مشکلات چې دی لري حل کړي. حتی په دو کله چې درې میاشتې مخ هغه د کویدات راغلل دی د کورونا د مرض د خاطره، نو د ډېرې هڅې وکړلې چې وکړلی شي د مهاجرینو او هغه بې وزله افغانان چې هلته مهاجر دي او اوسېږي د دوی دپاره مرستې ټولې کړي. چې موږ حتی د ممبئی نه دلته کوشش وکړل او یو شپېته بستیم د دو ځای ورته د شپېتو فامیلو دپاره ور ولېږلې او دلته هم د خپلې هڅې وکړي. دی یعنی د دهلی کې د موږ سفارت هڅې او همچنان تر څنګ سره په حیدرآباد کې او همچنان دلته ممبئی کې د موږ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلی شو د دوی سره مرسته وکړو.
یو بل اوریدونکی پښتنه وکړه چې تاسو د افغان شوزو په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست؟
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول مېرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه مېرمنې د خپل په نمایندګۍ کې لرو چې دی به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دی به یو ډېره ښایسته نمایندګي وکړي. دغه تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دوه کوشش کې دی چې موږ سوله ولرو خو با عزت سوله ولرو.
افغان ټولنه پرته له شکه یو سړی سالاره ټولنه ده او هلته د نارینه او ژغ ډیر اوریدل کیږي، نو د یو شید په توګه تاسو د څومره ننګونو سره مخامخ سیویاست؟
ام دومره چې د موږ نور خويندې په مشکلات سره مخامخ شوې دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم. اول خدای چې ډیر زیات نارینه په دوه باور نه دي چې یو خځه به ډیره ښه وځلېږي، په دې باور حاصلندې نه دي چې یو خځه به د افغانستان یو ښه نمایندګي وکړلی شي یا حتی یو ښه رهبریت وکړلی شي. ډیر ځلو کې چې حتی اقل د پدیر اندکو موضوعات باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې یو میرمنه دومره وټکوي چې تر څو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته دي. اته کله کله چې په حقسو کې کوم تکای د ختم شوی وي دی هغه ته سب سره په باندې لیکي. نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره نشو ملای، یعنی یو تعداد دي چې کوشش په دوه کې چې باید میرمن هیڅ وخت پر مختګ ونه کی. لیکن تر څنګ سه موږ د سی ورونه هم لرو چې د تر څنګ د خويند او دری او د پرمختګ لپاره د خپل ټولي حل ځلې په کار اچوي او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خويند تر څنګ سره ودري او د دې حل ځلو سره خپل حل ځلې یو ځای کوي چې منندوی یو.
که تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د شوزو لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړی دي.
اول خو ما د یو انجمن دی د خدینه او د انجینرانو او مخې ته وړله چې په هغو کې مې ډېرو خویندو سره مرسته په دو وکړله چې تر څو دوی وکړلې شي خپلو لوړو زده کړو ته ولاړې شي د بهر ملکو ته لکه هندوستان مملکت ته او همچنان ترکیه ته مصر ته او همچنان په تر څنګ سره مو انټرنشپ او دا کارونه دا ورته پیدا کولو کوشش هم درلودله چې دوی وکړلې شي کومه پس نو کوشش مې زیاتره په دغو کې تعلیم او تربیه په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خویندو سره مرسته وکم او د ډېر افتخار ویلای شم چې تقریبا شاید یو سل پنځوس خویندو نه زیاتره مې بعد د زمينه ورته برابر کړی وی چې د په بورسو باندې بیرون ته اوزي او درس ولونی او تقریبا یو سل پنځوس ورونو ته. نو دا ما د دې لپاره کړی دی او همچنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړی و تر څو چې وکړلی شم چې د دې یو رساغ او سیګم. نو قسمت هم دا و چې زه بدل تر شم بمبئی ته او وکړلی شم چې د خويندو یو خدمت نمائندګي وکړم.
هغه جنې او شزه چې غواړي د انجینری په برخه کې ولاړ شي یا هم تاسو نور لوړ زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي، د هغوی د پاره ستاسو پیغام څه دی؟ دوی باید څه وکړي چې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړي او خپل هیلو ته ورسیږي؟
څه دومره د ورته یم ملالې جانې چې زه یو کونډه ښځه یم ملس کله تر مخ خپل خاوند د لاسه ورکو. کما خپل تعلیم نه وای کړی زه به شاید اوس جنرال کونسل په ممبئی کې نه وای. دا به یو مسج باید دې ته وی چې لوړې زده کړې که په هر برخه کې وي انسان بل اخره یو هغه منزل ته رسوي چې همیشه یو انسان دغه خوب ویني او تپو تلاشي په دوه کې وی چې وکړل شي چې یو ځای ته ورسیږي. نو خوندو ته مې د هیله ده چې تاسو انجینری یو ډېر ښایسته فیلډ دی، آرکیټیکچر انجینری یعنی مهندسي انجینری، یعنی په انجینری کې ډېر زیات نور برخونه هم شته دي، دا یو ډېر ښایسته برخه ده. او زه خوندو ته مې هیله ده چې توجه ورته وکړي او د دونه د انجینر بودن نه دی ډډه نه کړي.
د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي د هغوی څخه ستاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای شي، دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای شي چې لاسرسی دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي؟
موږ په وی حساب ته سې په پدوه کټګورۍ درته تقسیم کوم. یو دا غدي چې په بهر ملکو کې سريکيږي او غتي یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خويندې دي چې مهاجر کیږي او چیرته زی او درس لونی او بیا التپاتکی او د دوه منتظر وي چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغان چې د دوه رزول لري او په بل مملکت کې وړي افغانستان ته بیرته راوګرځي، د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه وړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي، موږ باید غیږ ورته خلاص کړو. په خاطر د دوه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا یعنی دا بې ځای غرور ونه کړو. او څوک چې پیږي چې د موږ نه یې پوه زیاته ده، د موږ نه زیاتره پوهیږي، دغه د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو ډېر آزاده پرمختللی او بااتحاده مملکت واوسیږو.
زکیه وردک صاحب ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. اوریدونکو، زه به بیا هم له تاسو سره په دې خبرونه کې زموږ دوهمه میلمنه لیمه وزیری په لمر سره د خبرونه په دوهمه برخه کې خبرې کوي. ترې ویلاندې د می ورسته
نیمه له جنگ زرا چې دا سمې باندې سیږي
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک د غصه په لور روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د ازادي رادیو مخکښ شې خبرونه تشرح لاست. زملالی بشریم او تخنیکی چارې رحمت صاحبۍ را سره پر مخوړي. د خبرونه په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیمه وزیری ده. لیمه وزیری د میدان وردک ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیمه همدا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیمه جان چې تاسو خبرونه ترغلاست.
سلامونه او وخت مو بخیر. میرم انا ملالای جانې چې تخبرونه دا ورخمو یوګا ته څنګه کړې؟
لومړی کته زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایس چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي؟
دې مننه ملالای جانې، زه به وایم چې یوګا کلمې ته وګورو. یوګا واځي تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی غوښتون کېده. په دوه معنا چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمي او روحي یو ځایواله یا وصال مثلا اختیار کړي. نو دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو لومړی ډېر دي، ځکه چې اروایي او جسمي کومې مثلا ګټورتیاوې یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري نن انسان زه فکر کوم نن نه ولې دې نه ډېر مخکې انسانان ته دوه باور شوي دي چې یوګا نه تنها دا چې جسمي مفیدیت لري، هغه رواني مفیدیت چې لري د دې تو سبب کیږي چې انسانان دوه نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویل په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده، ولې یو فلسفه ده چې ورزش تر نامه لاندې پرمخ وړل کیږي.
تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استادې کوي، دا کار څومره ستونزمن دی د حقیقت ته په کتو چې یو شذ په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نسی کولای په ځانګړې توګه د ورزش په برخه کې؟
کابل کې افغانستان کې د فکر کوم چې جګړه او نوړ حالات هر څه متاثر کړی دي. دغه ټولنه یوګا هم ده، نه تنها دا چې هغه امنیتي اړخ دی چې دا چاره ستونزمنه کړی ده، زه فکر کوم تر ډېره یې مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي، د دې خاطر چې یوګا هغه فلسفه او تیوري چې کومه ده هغه د چین هېواد یا د هندوستان اخیستل شوې ده، او تر ډېره په دو نظر ورته کتل کېږي چې دا د بودیزم یا د هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دو ځای کې اوس عملي کېږي. په داسې د چرې څه ستونزمنه ده، خو زه فکر کوم چې هغوی چې اراده ولري او ولایتو لپاره چې خلکو لپاره یو کار وکړي د چرې یو څه اسانه کړي.
او د انجونو په برخه کې که پښتنه در څخه وکم، څومره انجونی مراجعه کوي و دغه برخه ته؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتېدو دي که لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري؟
پینځه کاله مخکې کله چې میرمن فخری ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅې شروع کړلې، په هغه وخت کې څه فکر کوم چې نه و. وروسته وروسته په هوا یې ډېر شول او د یوګا مینوال هم زیات شول. د فکر کوم دوه کاله تر ننه دوه کاله مخکې هغه کسان چې راتلل او هلته به د یوګا تمرینونه کړل هغه زفته ډېر و، یا یو نیم کال مخکې، ځکه امنیتي وضع لږ بیا هم د اوس حالت نه بهتره وه. ولې اوس وخت کې که څه هم په هوا یې ډېر شوی، که څه هم په پروګرامونه او خپرونې ډېرې و درلودې، ولې بیا هم هغه کسان چې غوښتل چې عملا نرسي او کار کا یوګا کړی وي او بیا په تمرین نه کا هغو کچه ټیټه شوې ده. او تر ټولو واضح خبره یې امنیتي وضعیت دی چې خلک دو جرات نشي کړلی چې داسې ځایو ته لاړ شي، ممکن ټارګېټ شي، ممکن د خپل مرکز کوم دی یوګا مرکز چیرې، ځکه ما مخکې وویل چې مذهبي نظریه هم دلته موجوده ده، ممکن دا تر کوم خطر لاندې وي، د دې خطر خلک ډېر جرات نه کوي. بیا مختلف لیارې دي، مثلا دا چې په آنلاین ډول هم ځینې وخت ځینې پروګرامونه موږ جوړوو چې په آنلاین ډول افغان میرمنو ته د یوګا تمرینونه ورکړو، خو تر ډېره زه فکر کوم دا کچه اوس چې ډېر شوې، که څه هم مینهوالې ډېر دي ولې جرات یې نشي کولی چې راشي.
د آنلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې؟ ځکه چې د انټرنیټ د سرعت په اړه باندې شکایتونه ډیر وي، څومره امکان لري چې خلک په خپل کورونو کې له تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي؟
داسې د مرایجان چې د انټرنیټ موضوع لري هم چې یو مشکل جوړون کې موضوع ده، په تیر کال کې چې کله د کورونا وایروس مسله وا او قرنټین یو څه شدید و افغانستان کې، په وخت کې د آنلاین چاره مخکې تلله، ولی وروسته د هغو نه چې د انټرنیټ موضوع منځته شو، مثلا یو کوم وخت کې په جریان کې چې وایو دا چې د کل وروسته د هغو نه قرنټین یو څه د منځلاړو بیا بیرته حضوري شروع شول، خو تر ډېره دا و چې د کابل نو خواته نه شوای تللی، مثلا ولایتو کې ډېری انټرنیټ لاسرسي نه وه، یا دا چې ځینې نور مشکلات وو، فقط په کابل باندې متمرکز وه. ولی تر ډېره د آنلاین چاره ډېره هم ګټور نه وه، ځکه یو موضوع دا و، یو مشکل دا و چې هغه کسانو چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي، هغو لپاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت تاسو ستونزې هم ایجادي وي، ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها دا چې موږ په اروایي برخه د یوګا کار کوو، په جسمي برخه کار کوو، که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه په ځای کې غلط لاړ شي، ممکن چې په ځای دوه چې ګټور تمام شي ورته حتی زیان هم ورته ورسوي.
ډیر مننه لیمه جانی، اوس په ورسمه ځینو اوریدونکو ته دوی هم شایله تاسو ځینې پښتنې ولري، مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
او رادیو آزادي ته او ټولو کارکونکو ته او لیمه وزیر صاحب پورته او تامل لیجان پورته او د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. دی استاد په صفات باندې د دینه له ما پښتنه هم دغه ده چې د سره چې څومره جناکیان یا زنانا التا ورزش سره کې کار سره کې هغه څومره مسؤل دي، مخکې چې موږ اوریدلې وو اتهغه د فوټبال توګه که تاسو خبره رسنوي کړله، هغه په دنیا کې به هیڅ سره ایشان ایشان څه خو بیا دې معلومات هم چاونه کوه سره لاړو په پنځیر کې کیناستو چې کیناستو نو بیا ورو تاسو ګټه راځي شو دا خورنه مې دا حالو دا پښتنه ده چې د سره چې څومره خواندي کار کوي هغه څومره ځان مسؤل ولي او څومره ځان به خطر بولی.
زه ډیره مننه کوم د ورول پښتنې نه. زه فکر کوم چې وخت د افغانستان د خلکو ځنې اندېښنې د نجونو او د ښځو په مورد کې په پای دی. ځکه ځنې داسې تجربې پېښې موږ لیدلې دي چې اته نه غواړو چې نور هغه تکرار شي. د یو ګام مرکز ټوله کې مثلا کارکوونکي چې دي، رامنځته کوونکي او بنسټ ایښودونکي چې دي، په ټوله کې ښځې دي. او د چې څومره ما څنګه د خپل دوه کلنه تجربه چې کومه لرم، زه فکر کوم چې تر ټولو ما څنګه چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلی و، ما غواړم وکړم چې په ځای کې تر ډیره په دوه توجه کېږي چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نجونې ماسونې وساتل شي، سره دې چې دی په نور موضوعاتو باندې د ښځینه موضوعاتو باندې دی فوکس کېږي. خو تر ډیره فکر کړم چې دوه تر ډیره توجه شته په ځای کې او په خپله د یوګا د مرکز بنسټ ایښودونکي چې د امنیتي ګواښونو په موارد کې هم ډیره متوجه اوسي. ولې زه فکر کوم د دې ورور ډیری تشویش په دوه برخه کې واچې، دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري. چې زه په دا په سل په سلو کې ویلای شم چې فوق العاده ده، تر هغه چې زه مالي د لیو تجربه کړې مې دي د سلسله نه ده. ولې دې امنیتي ګواښ په موارد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې که هم متوجه یو، ولې دا راشي چې زه په سل په سلو کې نشم ویلای.
اوس هم صافی سیبوای چې نور اوریدونکو پر لیکه دی لمر سره زبر ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
بشیر خور ته نیمه خور ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه. د نیمه خور نه پښتنه ده چې دوی د تمرین ته نه دی زبر برخه وکي ورکی کده نارینه او برخه کې ورکی مننه.
تر اوسه چې څنګه توجه شوې په ټول څه جوه د کوم په برخه کې ولې ساکل موږ یو کلاس بلاندام درلودل چې وکړي نارینه و ته یو کوم د یو نور کول کېدل. ولې موږ فکر کوم چې نه پېږم چې څه مسله به وي. نارینه تر خزینه په دې تھیوري او په دې فلسفه ډېر باور نه لري، لکه څومره چې څه باور مند دي په دوی چې یو کار ډېری وخت په دوه باندې فوکس کوچ سره ول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي. ول نارینه ځنه په چې څه دلایل به موجود وي ډېر وخت څومره علاقه مندي نه ښایي څومره چې څه دي. خو تر ډېره یې موږ ښځې وي. ول په څنګ دې دوه کې ځینې ناروغان هم وو چې هغوی ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې وه چې دوی باید یوګا وکاروي او دغسې تمرینونه باید وکړي. ځینې ناروغان هم وو چې په هغو کې نه شاملېدل چې موږ هغو ته هم یو کلاس درلودو. په څنګ دې دوکې مونږ د دولتي یک ټیم خونې چې کوم وي هغوی ماشومان چې هلته وو هغو ته هم په اونۍ کې یو یا دوه ځلې رسیدګي کېدله چې په وړیا توګه د هغو په حضور کې نه واوسو ځینې تمرینونه هغو ته هم د یوګا ورکړو. ولې تر ډېره فوکس د ښځو په برخه کې وو.
لمجانی که تاسو په دې اړه هم وایست چې د یوګا ترڅنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوي.
ملای جانې یوګا خپل موږ جوړ لار شو په یوګا کې. یوګا په څو برخو ویشل شوې ده. ولې په ټوله کې په طبیعت ولاړه یوګا یعنې چې یو څوک یوګا کوي خپل ځان په اصطلاح د طبیعت یو برخه کوي او دا په پر ټول وجود هیڅ کولای شي. او په دوه باور تر سي چې طبيعت په خپل ځان کې تمثيلوي. لکه زره داس پوسرونه او پوزونه دي په وګه لکه آسانا زنده حرکتونه دي چې په وګه طبيعت تمثيلي په خپل ځان کې. ولې دې په یو برخه ده چې میډیټیشن برخه ده. هغه دا چې په وګه کې به انسان کاملا ذهني سکون ترسيږي او په څومره چې کولای شي خپل عمق ته باید لاړ شي او خپل ځان ته باید لاړ شي. چې موږ معمولا هر ورځ یا په اونۍ کې څو ورځې چې کلاسونه لرو د یو ساعت نه تر یو ساعت ورځ کو یا پنځه لس دقیقو پورې موږ یوګا اول کارو. مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کړو وروسته د غونه په نورو پوزو باندې. په آخري برخه کې لس دقیقې پنځه لس دقیقې شل دقیقې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو، ځکه دا د یوګا یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې باید ووسي. نو په ټوله کې دا هم شته، د میډیټیشن کلاسونه هم شته.
ډیره زیاته مننه لیمه جانی چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د لیمه وزیر صاحب خبري واوریدلې چې په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد د دواړو ملمنو څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ زکی وردګ او اغلی لیمه وزیر څخه مننه کوو. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورنا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لرنا روغبړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.